السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې درسي ساعت او د غراز د بشري او اساسي حقوقو پروګرام اوریدلی شي. خو په سر کې په مکرې د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په 11 ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ د حمل شلمه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې پنشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، لغمان، کونړ، کندوز، تخار او بدخشان به د سور تر دویم نیټې د بارانونو او واورو شاهدان وي. د دغو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوی چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان د اقلیمي بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د خپل پاکستاني سیال اسحاق دار سره یې پرونی خبرې مهمې وي او کاملي شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. امیر خان متقی پرون په کابل کې له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو تر لیدو کتو وروسته له هغه سره یوه ګډه خبرې ناسته کې وویل چې د دوی د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان له حکومت له کډوالو سره د ښه سلوک او تدریجي ستنولو غوښتنه وکړه.
د دغو مجلسو په رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملی چارو ته خطه وجو کی او په سویو پریکړو باندې عمل تر سره سی. دا به د دواړو هیوادو په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اړیکو کې، په هر څه کې ډیر کومکی ثابت شي او یو ډیره ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
که څه هم ښاغلي متقی د شویو پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل، خو څرګند یې کړه چې خبرې یې پر دریو مسلو ورټولوي چې سر کې د کډوالو ستونزې او بیا دوه اړخیزې سیاسي او اقتصادي اړیکې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق دار پرون کابل ته سفر کړی و. دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستاني پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې د تهران د اټومي تړون په اړه د ایرانی او امریکایي استازو خبرې ښه پرمختګونه شوې دي. د دغو استازو دویم پړاو خبرې پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شوې. د امریکا دغه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د شنبې په ماښام یوه ډله خبریالانو ته ویلي نن په روم کې په دویم پړاو خبرو کې ښه پرمختګونه وشول. د روټرز او اکسیوس ویبپاڼو د راپور له مخې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو استازي راتلونکې اونۍ دریم پړاو خبرې وکړي. او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي چې غزه کې جګړه تر هغه وخته نه ختموي چې حماس ډله له منځه ولاړه نه شي او خپل ټول برمته شوي کسان آزاد نه کړي. هغه په خپلو پرونیو څرګندونو کې ادعا وکړه چې حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د اوربند د دوام په صورت کې د نیمایي برمته شوو د اسرائیلیانو د خلاصون وړاندیز رد کړی دی. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویل شوی چې تیرو 48 ساعتونو کې د اسرائیلو بریدونو له نوې ډیر کسان وژلي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو سکون کو هیله دا چیروغ او جوړ بیاسه وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې لوست سره غلاست وایم. هیله دا چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بر سره مال اوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لا سره وړو چې د څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلي شي بر سره ملتیا وکړئ او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لاري چارې یا هغه لاشمونی چې په دې لوست کې د دغه احساس په حق له یادونه ځنې کوو. تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساسات سره مخ سي د هغه لاشمون څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ او په شډه ول سره مدیریت کړئ ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په اړه یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د ویستونځ په حق له انسان فکر کوي کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د نخوالو یا د نامعلوم حالاتو په حق له انسان فکر کوي همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی یعنی د خپل ستونزو په حق له د خپل راتلونکو په حق له یا د هغه نامعلوم حالاتو په حق له د اندیشنه لري د استرس لري استراب لري همدغه فکر یا همدغه فکر چې دغه حالاتو په حق له کوي یا د هغه څه په حق له کوي همدغه ته اندیښنه ویل کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي اندیښنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیښنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یي چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو مګر دغه اندیښنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي یعنی دا فرق لري زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیښنې د سخت حالات سره مثلا د یو نامعلوم حالات په حق له یو کس تر حد زیات اندیښنه لري یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزه لري نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندیښنه یو د بل سره توپیر لري او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي دغه اندیښنه بیلابیل ونه سره څرګندېږي یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي یو هغه عادي اندیښنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په حق له فکر کول دي یا د هغه ستونزو په حق له اندیښنه درلودل دي مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري د هغه د کوم اندیښنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په حق لري دغه اندیښنه یو عادي اندیښنه ده ځکه په دغه یو حالت کې انسان کې شیر اندیښنه ولري دا عادي ده مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یي چې دا عادي اندیښنه ده چې انسان د ډېر ستونزو سره نه مخامخ کوي بل ډول بیا ډېر شدید اندیښنه یا استراب چې هغه ته بسترس ویل کیږي استراب ویل کیږي دا تر حد زیات شدیده اندیښنه ده کچېری زموږ دغه ورځنی ژوند یا د ورځنی ستونزو په حق له اندیښنه دوامدار اوسي یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیښنه د یو موضوع په حق له دوام ولري تر دوه هفتو پورې نو دا دغه ډول اندیښنه چې ده هغه دوامدار او جدي اندیښنه ده ډېر شدید اندیښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیښنه چې د هغه عادي اندیښنه ده کچېری همدغه ورځنی ژوند ستونزو په حق له یا د ورځنی ژوند په حق له اندیښنه درلودل دوامدار سي اوږدمهاله سي نو دلته جدي ستونزې رامنځته کوي د اندیښنې بل ډول بیا وختي اندیښنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیښنه لري مثلا یو کس امتحان لري د دغه امتحان په حق له اندیښنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیښنه ده چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي یعنی دوامدار نه وي امتحان په حق له اندیښنه لري چې کله امتحان خلاص وستا هغه اندیښنه د منځه ځي نو دغه ډول اندیښنه ته بیا وختي اندیښنه ویل کیږي راځو د اندیښنې نشي نشانې ته یعنی کله چې یو انسان د موضوع په حق له د وستونزې په حق له د یو حالاتو په حق له د اندیښنه لري په دې کې کوم نشي نشانې څرګندېږي یا هغه دغه نشي نشانې کې چې تاسو ولري تاسو به په دې باندې پوسی چې د اندیښنې احساس په تاسو کې استه لومړی ذهني نشي دي کچېرې یو کس ډېر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق له دی تصمیم نسی نیولای دا یو ډول نشي چې دی د اندیښنې په حالت کې دی یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی نسی کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکي یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي یو نامعلوم حالت دی د نتیجې په حق له د پایلو په حق له دی نه پوهیږي مګر دی دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدی چې دغه نتیجه یا د پایله منفی ونه وسی یا بد ونه وسی د دغه شانو په حق له کچيري یو څوک فکر ولري نو دی ته نو دی باید پوسی چې دی اندیشنه لري یعنی دای ځینی ذهنی نشي دي دغه اندیشنه کې دایسي بدني نشي هم ولري مثلا د زړه درزا زیاتې د یا مثلا د میډي درد یا د سر درد یا هم د خوب خرابوالی یا هم د انرژي کموالی یا د ستړیا احساس درلودل، دا بیا د اندېښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي، بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندېښنې د احساس درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، دی بې صبر وي، قهر په قهر باندې ډیری او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندېښنې د احساس ځینې نشي نشانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني او تاسې د موضوع په هکله اندېښمن هم یاست، تاسې باید پوه شئ چې تاسې د اندېښنې منفي احساس لري. د اندېښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندېښنه ولري او د هغه اندېښنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشي نشاني. موږ وویل چې مثلا کېدای سي د اندېښنې په وخت کې که چیرې دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په حق له دې موضوع په حق له او دغه اندېښنه دوامدار سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نشته چې د خلکو سره کښېني یا د خبرې وکړي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. د ګوښوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي، اړیکې له منځه ځي او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کیږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم د نسې کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کیږي. که چیرې اندېښنه دوامدار وي، د نسې کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته. د ځان ډېر ستړي احساسوي او تر څنګ نسې کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي، نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای شي چې نسې کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دا هغه بله ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید دغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولی سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولی سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته، تاسې کولی سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه اخیستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای سي چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سرته ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسې کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سرته ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سي چې یوگا فعالیتونه سرته ورسوي. یوگا به تاسو سره مرسته کوي چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته سي او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسي، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، که چیرې سهار اوسئ خو ډیره بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سرته ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونو سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندېښنې په حقله خبرې وکړئ. د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسئ. او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسئ، د خلکو سره په اړیکه کې اوسئ، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز در زیاتوي، ستاسو څخه د اندېښنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او ستاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه کې چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سئ د دغه قانون په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار سي تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره، چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، چې په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، کچیرې هغه گیم کول وي، کچیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظمه کوي، د منفي خلکو څخه ځان لیرې وساتي. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ستاسو ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغو څخه ځان لیرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغو سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځنی ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق له ویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوی وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکي روغتیا باندې اغیز ولري او زموږ ذهني یا فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ او د اندېښنې څخه لیرې پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نما سلامونه او نیکه هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاس او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته، هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي به سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتلکول دی. په دې لوست کې به موږ تاسو د پرتلکولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتلکول څه دی، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغیز لاندې راولي او څه ډول کولای شي د دغه پرتلکولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتلکول چې دی، هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی، چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا دی څه ډول دی، د ژوند سره ول دي یا هم کومه لستر اورن لري هغه د نورو کسانو د ځان سره د نورو کسانو د ژوند سره د نورو کسانو د لستر اورونو مهارتونو یا ځنګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي چې دغه مقایسه کول کېدای شي دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دي مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره په افراطي بڼه سره یعنی کچیرې ډیر افراط پکښ وسی تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزور احساسوي خپل ځان ډیر بې وسه ډیر مایوس احساسوي دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري ډیر بریالیتوبونه ولري په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره اوسي د پرمختګ د پاره د پرتله کول اوسي بیا نو هیڅ ستونزه نه لري دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي مګر کچیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول مقایسه کول سره ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي خپل ځان کمزور احساسوي نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه د نورو کسانو د ځنګړتیاو څخه د الهام اخلي خپل ځان شکوي خپل ځان د شوالي لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځنګړتیاوي هم هغه ډول بریاوي د لاسته راوړي دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي ځکه ته د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی مثلا موجول چې مثبت پرتله کول دي اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي خپل ځان کې د کمواله احساس لري خپل ځان ډیر کم احساسوي دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري منفي ډول سره دي ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼي مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دي هر انسان خپل ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوي خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوي لري نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي کمزوري احساسوي نو دلته منفي پرتله کول دي بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د نور کسانو سره مقایسه کوي چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان ور سره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي بل مثلا یو کس خپل اړیکې خپل شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نور سره مقایسه کوي مثلا زه څومره شتمنۍ لرم زه څومره پیسې لرم مقابل کس یې څومره لري زه څومره ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې مقابل کس یې څومره لري دا ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وای بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت خپل ظاهري بڼه خپل د بدن خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی د پلانکي کس دا دومره دی زه دومره وزن لرم بل کس بیا دومره وزن لري په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس سره ترسره په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي د پرتل کولو زیات عوامل ست د مختلفو عوامل له عمله پرتل کول یا د مقایسه رامسته کیږي. مثلا کوم کس چې په کوم ټولنه کې چې اوسېږي یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي، د ټولنې یا هم د چاپیریال له عمله هلته خلک چې کله د نور کسانو د بریاو په حق له د نور کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نور سره یا د هغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري زین لري یا زه دومره شتمنی لرم مقابل کسی نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه نه لرم، یا هم زه ډېر بریاوې لرم او هم هغه کسی نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار اوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات سوی دی همدغه د ټولنیزو رسنیو د کارونې څخه وروسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریاوې، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیزې رسنۍ بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستا سره یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلي چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي، دغه کچیرې حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا تنکی کس ډیر بریاوی لري ته هم باید اس بریاوی ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفی تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي بیا هم په دکی د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، دوی هم یو بل لامل کېدای شي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای سي مثبت اغیز ولري، کېدای سي هم منفي اغیز ولري. که چیرې تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا یې مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربې کاروئ، دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای سي. مګر کېدای سي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلطه یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ورسوي خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، تاسو پر ذهن باندې، تاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي او تاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي، تاسو حتی ته هغه څخه خپل ځان ډیر کم احساسوي، پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د ورتیاو څخه تاسو نسی کولای چې خوند واخلي، نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو تر څو د منفي دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کو ځان. اول تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل وړتیاوې، خپل لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسو هر وړتیا، ستاسو هر لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسه، د ارزښت وړ ده او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسی کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسه، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاص وړتیاوې لري. ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهداف باندې تمرکز وکړئ، خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ځای کی د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړي، خپل پر جوار خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړي، چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پرېږدي. د مثبت فکر کول تاسو خپل کوي، د نورو کسانو د بریا په حق له تاسو هڅه وکړي چې خوشاله اوسي، د نورو کسانو بریاوي وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړي او کوشش وکړي چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړي. هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروي، د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړي، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسو سر ته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړي چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې لري، هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاو او ځانګړتیاو په هکله مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولای سئ؟ راځئ د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوئ تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې سئ. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لرئ د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه څه تاسو په وجود کې ستاسو تاسو هغه ته ارزښت ورکړي، هغه نیمګړتیاوي چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوي ومني، او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړي. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړي، او هڅه وکړي د دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړي تر څو خپل اهداف ته ورسیږي. دغه پرتله کولو کوم لارښوونې چې وي، دغه لارښوونې تاسو عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسو پرتله کول وکړئ، دغه پر ځای هم دغه کارونه سرته ورسوي، چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. په پایله کې هم دغه پرمختګ کچېری، دغه پرتله کول کچېری مثبت وي، نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي. مګر کچېری منفي وي، ستاسو په ټولنیز ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډیره جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي، نو تاسو پر خپلو وړتیاو باندې باور ولرئ، خپلې ځانګړتیاوې وپیژنې، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړي، او د ناسالم یا د غلطي پرتله کولو څخه تاسو ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمن سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې مو تاسو ته واځي فرصتونه راکړي د خوشحالي، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي. لکه څنګه چې ځنې وخت کې انسان خپکیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپکیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالي موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوکې انشاءالله چې شرعي څه حرج بنه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایي، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دغه شیان ډېر زیات خوښېږي. د یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبة السمراء لما کانت هذه العروسه. فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشحالۍ درته راوړې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نواکۍ یا د سره نواکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل شي ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرح کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ستاسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي: سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنین علیهن من جلابیبهن. احزاب کې 53 آیت دی. اے محمد صلی الله علیه وسلم، ته ووایه خپلو بیبیانو ته ووایه او د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم. اداك نویم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونخل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه زمو شي اکثر خارج خوشالیان تزيد المنزب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضريږي په نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي وکړو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی سي چې دغه واده وسي، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي وسي، په کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسي، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی سي چې په خوښي کې خوښي معلومه سي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث شریف متاسته او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ ستاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیانې باید وشي، د مړي او د ژوندي په اصطلاح باندې خوشحالیانو فرق باید دغه وي. د جنی په ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست و، دغه د بچۍ واده و، نو ماته یې وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې بربام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه دپاره موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما بربام وکتو بربام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري، شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي. نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعاً زنه زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب دا چې ټول هغه پکې نه وي. البته ښه خبر ده که څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مثال باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تھری چې ورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سودا مسائل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړي سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی تھری چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې بندیزونه لګېدلي دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي.
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته د حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، د کې څوک حق نه لري. بالعکس د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینې مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دي په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دي، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبه وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه چې تاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د ژوند خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي ور صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي، او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، د زموږ ستاسو دین تاسو امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، دا امر د رسول صلی الله علیه وسلم نه، وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي، او په دې باندې تاسو دریا ووایي. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جینۍ او پلان کې الکسره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار دپاره د واده خوشحالیانه ډېرې زیات مهمې دي. او بل اقتصادي لوري ته هم که چېرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وای د ډوډۍ د خوایندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د یو ځای سره اوسېږي، لکه بوټان چې سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي. داسې نه چې کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یو ځای وي، د بوټان به سره یو ځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي، لکه شپه ورځ سره یو ځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ هم خوشحاله کېږي، حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي، او د دې نوې صفحې دپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي، او ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امیده کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی، ګیله ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ما ته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېږو او ورته وویل چې ورشه فلانکی به تا ته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بېرته راوشړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وویل چې ای پلاره، هغه چا ته به ته کتلي وو چې هغه رالېږلی وو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چرته خواسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډېره زیاته خواسته وه، ډېره زیاته خولې وه. نو سړی ورځي بېرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي، داسې یو کس ته رالګلی وه او د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو، د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هيا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وایي، جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دای با انشاءالله د جنت حوري ورته منتظر وي، او هغې ښځې ته هم د دعا کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه ښځه ډېر زیات وخت اوسله او ډېره زیاته بډایا ښځه وه. هدف دا دی، ستاسو سوال ته زرازمه چې که چېرته د واده نه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو هغه ورنه جوړ شي، یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې تاسو کوم امر کړی، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې ووایي. دویمه خبر دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی، هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسف نه دا بیا نه شرکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي چې د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده وو چې بس یو غم روز وه، نو بس موږ چې نه کتلی. نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی. نو دغه شکر دا به موږ تاسو غن شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین د متاسو مخکې وي نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ ستاسو حفلونه وي، که زموږ ستاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ ستاسو د غم هم مسایل وي، په هکې هم ضوابط او شرایط شته چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي. صبر عند صدمة الأولى. نو دغه حتی کله کله یو انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز هم مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونهخلي. ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر څه یو حد لري. توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اهل هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده. او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي، نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه ندی. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي. او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي، د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید، زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و، دغه واده و، واده یې نه و، نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته. او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څه ناڅه په دین باندې پوه شوی یم، زم یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه. او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکه ولو. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کلو بني آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زمانه شوې وه په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د ښادۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې وشوې. له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه فرض کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
خدایا سب کم خدایا خدایا دا پسند کی